روز آینده به خداوند پاک مسپارم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي د بګرام هوایي اډه د چین په لاس کې ده. ترامپ پرون سه شنبه کانګرس ته د جمهوریت غوښتونکو ملي کمیټې ته په وینا کې ویلي ک چیرته له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د هغه واک پر مهال تر سره شوی وای، هغه به د بګرام هوایي اډه د امریکا په کنټرول کې ساتلی و. ترامپ خپل څرګندونو کې د بګرام هوایي اډه د نړۍ یو لوی هوایي اډو وبلله، خو د طالبانو حکومت له دې مخکې په ځلونو د ترامپ دا ډول ادعا رد کړي او ویلي دي چې د بګرام هوایي اډه د بهرنیو په لاس کې نه ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو په تیر شل کلن حضور کې د بګرام هوایي اډه د دې ځواکونو له اصلي او لویو اډو څخه وه. د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د یو شمېر هیوادونو لپاره د بشري مرستو د لیږد لړۍ بیرته پیل کړې. د رویټرز خبري اجانس د پنځو به خبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ترامپ حکومت پرون سه شنبه پریکړه کړې چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنیو خوراکي توکو د مرستې پروګرامونه بیرته پیلوي. له دې سره ویل شوي چې افغانستان په دې لیست کې شامل نه دی. دا چې ولې وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو. د ډومینیکن جمهوریت پر یو نایټ کلب د چت د نړیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر یو سل دیار لسو ته پورته شو. پیښه پرون شپه هغه مهال رامنځته شوه چې په دې نایټ کلب کې کنسرت روان وو. په پیښه کې یو سل پنځه پنځوس کسان ټپیان شوي او د ویجاړو لاندې د بندو کسانو د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د پیښې د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي. او نن شپه د اروپا د اتلانو په لیګ کې دوه لوبې ترسره کیږي. د اسپانیا بارسلونا لوبډله د جرمني د دورتموند او د فرانسې پی اس جی د انګلستان له استون ویلا لوبډله سره مخامخ دي. تیر شپه د کوارټر فاینل په دو نورو لوبو کې د انګلستان ارسنال لوبډله ریال مادرید ته 3-0 په وړاندې او د بایرن مونیخ لوبډله بیا د ایتالیا انټر میلان لوبډله ته 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. امریکا یو شمېر هیوادونو ته خپلې ځنډول شوې بشري مرستې بیا پیلوي، خو افغانستان پکې نشته. ولې؟
The largest group of World Food Program د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر ټولو ډیره برخه مرسته چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دغه مالی مرستې تر هغه غریزو ډلو لکه پوسیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
متقاعدین وایي د طالبانو مالی وزارت ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
دوی وعده کړی و چې اول د حمله شروع کیږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجراءات تر اوسه نه دي شوي.
د پکتیا د جانخیلو اوسیدونکو د خپل لارو د سړکونو جوړولو غوښتنه لري.
موږ غوښتنه تر کو او د پرګدوینا چې موږ دا سړک چې څو موږ ته تر جانخیلو پر پښو نه وي.
او د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د یونان د کډوالو په یو کم کې چې افغانان هم اوسیږي د خوارزواکۍ څو پیښې ثبت کړي دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې. د امریکا متحده ایالات له افغانستان پرته د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د بهرنیو مرستو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي. په دې کې د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه شامل دي. رویټرز خبري اجانس د امریکا د حکومتي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د ترامپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي، خو افغانستان په دې لیست کې شامل نه دی. دا چې ولې، تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د امریکا متحده ایالات د یو شمېر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو مرستو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د افغانستان نوم پکې نشته. دا خبر رویټرز خبري اژانس خپل سرچینو په حواله خپور کړي او ویلي دي د ترامپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمېر پروګرامونه له دې عمله چې د غمرستې د طالبانو په ګټه کارول کیږي ځنډولي. د دې وزارت ویان دی ټمی بروس د اپریل په 8مه ایوي خبري غونډې ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی تر ټولو ډیره برخه مرسته چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي دا کار دی چې فرمان له مخې د هغو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړي وویل چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه د اوږدې مودې اندېښنو وروسته شوې. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 8مه رویټرز د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړ چې د ټرمپ ادارې د افغانستان او یمن په ګډون 12 هیوادونو ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت خپلې ډېری یا ټولې مرستې بندې کړې دي. ډونالډ ټرمپ له دې وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د ویجرایوي فرمان پترس کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولي چې په افغانستان کې د بېوزله وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی او د غراض یې په دغه هیواد کې د بېلابېلو ژوند ژغورونکو پروژو د ځنډېدو لامل شوی. د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي وایي بهرنیو مرستو ته اړتیا لري او دا چې بېکاري ورځ تر بلې پراخېږي. د ننګرهار یو اوسېدونکي شاه زمان چې نږدې 60 کاله عمر لري او د ټولې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده ازادي راډیو ته وویل
سر نه راغلی هم دغه حالات دی. دا یو روپۍ د سلاب نه اوسه پورې نه دی کړی. پیسه ټایم دی په باندې 10 بجې په دغه خپې ما په افغانستان کې خپل کور نشته کړی کور دی بس ورور جانه میاشت نه پوره بیا راته ولاړې 3000 روپۍ راکړه.
د لغمان د مرکز محترلام یو اوسیدونکی محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
کاروبار نشته دی ورو بیگا ته خلک ډوړی تهران پاتې دی یو ډوړی احتیاج دی خلک مومن چې ته په خارو ګرځي کې چانه پښتنه وکړي ورو بیگا تهران پاتې دی ډوړی ته او د غریبۍ سست رو پر باندې نورم چې کیږي کله چې حالاتي
دوی د امریکا په ګډون لمرسته کوونکو هیوادونو غواړي چې افغانان دی په دې سختو شرایطو کې واضې پرې نګدي او ژوند ژغورون کې مرستې دی ورسره وکړي. دا په داسې حال کې چې د اپریل په 8مه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر سینډي میکن خبرداري ورکړ چې د هغو میلیونونو انسانانو لپاره د بیړنۍ خوراکي مرستو کمول چې له سختې لوګي سره مخ دي د مرګ سزا کیدی شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې دا مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې 20 میلیونه کسان کیږي بشري مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دوی سره کړې ژمنه چې د وری یا حمل میاشتې په پایل سره به یې د تقاعد حقوق ورکوي تر اوسه نه ده عملي کړې. د دغې ټولنې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل چې کړنلاره جوړه شوې محلوي جوړ شوې او اوس ورته ویل کېږي چې ځانګړې محکمه نه ده جوړه. متقاعدین بیا وایي چې سخت اقتصادي ستونزې ګالي.
زندگی ما دیگه فقط نسل یک بردام سر ما شرف داره اقلا نان خو برش داده میشه او ما برای ما کسی نانم نمیته جوابم نمیته اجرات کارم کسی نمیکنه.
افغان متقاعد طاهر اطلوا نوموړی وایي د بېوزلۍ او بېوسۍ ژوند تېرول ورته نور ډېر سخت شوی. ښاغلی اتل ازادي راډیو ته وویل
برای خدا معلوم است که ما برای اولاد خود ما با کدام مشکل برای یک لقمانان تهیه
خدای ته معلومه ده چې موږ خپل اولاد ته په څومره ستونزو یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوو. خلک په تکلیف دي. اولاد ته نفقه ورکول ډیر سخت دي. چا ته ودرې کی چا نه یې واخلي څومره دا د مکمل څلور کال شول.
نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ افغان متقاعدینو دوی ته د تقاعد حقوق د نه ورکولو په غبرګون د خپلو اعتراضونو په دوام په تېره یوه اونۍ کې بیا هم 2 ځلې اعتراضونه وکړل. د افغان متقاعدینو د شورا مشر افندي سنګر شاوخوا اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې ستونزه تر ډېره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش هم جوړ شوی او هیله یې څرګنده کړه چې ډېر ژر به دوی ته د تقاعد حقوق ورکړه پیل شي. خو نوموړي اوس ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دا کار نه دی شوی. ښاغلی سنګر وایي تازه دوی ته ویل شوی چې ځانګړې محکمه لا نه ده جوړه.
دوی وعده کړې وه چې اول د حمل شروع کیږي ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجراءات تر اوسه نه دي شوي. نو تر اوسه پورې محکمه ایجاد شوې نه ده چې دغه پروسه پای ته نور کوم اسناد او کوم بهانې نور کوم شی پاتې نه دي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 1403 مریض کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. خو د متقاعدینو لپاره پسې اعتراضونو او لاریونونو وروسته هیبت الله خونزاده په یو بل فرمان کې وویل چې دوی د خپل حقوقو د اثبات لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقاعدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د تیل مریض کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یو اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته اسناد وړاندې کړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو هم د تیره اونۍ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی هغه پیسې بیرته ترلاسه کړي چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دوی څخه د تقاعدي په نوم له معاشونو یې ګرځول شوي وي. خو دوی شکایت درلود چې د طالبانو حکومت هغه پیسې بیرته نه دي ورکړي چې په تیرو نظامونو کې په دې نوم ورنه ګرځول شوي وي. د حقوقي چارو پوه اختر محمد راسخ د طالبانو حکومت لخوا متقاعدینو ته د دوی د حقوقو نه ورکول او ځنډول د ټولو اصولو خلاف اقدام بولي.
متقاعدینو ته خپل معاشات د تقاعد حواله کول او هغه ته دغه پیسې د هغو خپلې له کارکردګۍ نه چې راټوله شوې ده دا قابل د اجرا دی. دغه پیسې ورته باید حواله او ورته ورکړ شي. دا ظالمانه ده. دا د انساني حقوقو، اداري حقوقو او دولتداري له ادرسه دا ټول سرغړونه ده. دا د منلو وړ نه دی، د تایید وړ نه دی، دا د زغملو وړ نه دی.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامی متقاعدینو شمیر له 1300 زیات دی، او که د دوی د کورنۍ غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي. د تقاعد حقوق هغه پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 15 کلنۍ یا له 40 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه شان که تقاعد شوی کس مړ هم شي حقوق یې میرمنې او اولادونو ته د 30 کلنۍ تر عمر پورې ورکول کیږي.
په راپور کې مو د حقوقي چارو د کتونکو اختر محمد راسخ خبرې واورېدې چې ویل تقاعد د دولتي مامورانو حق دی او هیڅوک نشي کولی چې دا ترې وګرځوي. د ښاغلي راسخ د خبرو اوږده برخه اوس اوریدلی شي.
ګورې دغه مامورین یا دغه افسران چې کار کړی دی، دوی د افغانستان لپاره کار کړی، خپل وطن ته کار کړی، خپل ولس ته خدمت کړی دی، او معاش هم دوی د افغانستان د ولس د مالیاتو نه اخیستل شوی دی، د افغانستان بانک ورته معاش ورکړ شوی دی. دا د کار د ادارې یا د کار د وزارت له ادرسه دغه قانون تصویب شوی دی چې یو مامور په هر میاشت کې د تقاعد پیسې ترې اخیستل کیږي، او هغه پیسې په بانک کې راټولیږي، په هغه باندې هغه افغانستان بانک تجارت کوي، پیسې سی پی ګټي، خپله پشتیبانه کې ساتي، او وروسته د نه بیا چې دی تقاعد ته سوق کیږي دغه پیسې ورته سره د هغه د ګټو او د امتیاز سره ورکول کیږي. نو بنا اندغه پیسې چې دوی د دوی نه اخیستل سوی دی د مامورینو نه، په تیر نظامونو کې نظام خو په افغانستان بانک ځان سره نه وړای، نظام خو ورور ټول شان لزان سره وړای نه وی، یا یو نظام چې جوړیږي وزا طالبان دی، خپل د طالبان جوړ شوی دی، دا اوس 15 کال شپه کال دوی په قدرت کې اماده سي. خو نسی کېدای چې ټول هغه څوک چې په دغه نظام د طالبانو کې کار کړو دغه د تقاعد پیسې ورکړ نسی، او یو فرمان پی صادر کو چې ورور دا شان ټول لغوه. هیڅ امکان نه لري. دا دی کار دی حقوقو، انساني حقوقو، د مامورینو دی اجراءاتو دی حقوقو په درشل کې دا د دوی حق ګرځي چې دغه پیسې کچیر دوی وس ورته ورکي، او بیا ورته وای چې تاسو تقاوت نه درکوم. دغه پریکړه دوی نسی کوله چې مامورینو ته یا افسرانو ته تقاوت ورنکي، ولی دا د یو لوی جرګې له ادرسه د یو اساسي قانون د مادې په درشل کې د تصویب او هغه وړاندیز بیا د پارلمان له ادرسه بیا د خپل د یو مشروع نظام مسول جمهور رئیس امیر المؤمنین هر څوک چې بولی د هغه د توشی سره بیا دا قابل د اجرات دی. دا خو یو ملی پریکړه ده. دا یو شخص نسی کولی چې دغه پریکړه قلنده ماته کی. نو زه خو یم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل شوی ده او په افغانستان بانک کې پرته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړي.
د حقوقي چارو کتونکي اختر محمد راسخ.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د بیپولې ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وایي د یونان د ساموس جزیرې د کډوالو په کمپونو کې چې د افغان کډوالو ماشومان هم پکې ساتل کیږي د خوارزواکۍ شپږ پېښې ثبت شوې دي. دغه بنسټ ویلي چې د دې ماشومانو له شپږ میاشتو تر شپږو کلونو پورې عمر دی او په متوسطې او حادې خوارزواکۍ اخته دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی دی وایي چې په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کیږي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د بیپولې ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وایي یو شمیر افغان او سوریایي پناغښتون کې د یونان په کمپونو کې په خوارزواکۍ یخته شوی. دغه بنسټ ویلي په وروستیو او څیړنو کې د یونان د ساموس ټاپو د کډوالو په کم کې د افغان او سوریایي ماشومانو په منځ کې د خوارزواکۍ شپږ پیښې ثبت کړي. د بیپولې ډاکټرانو بنسټ په یو اعلامیه کې چې تازه خبره کړې ویلي دا ماشومان له شپږو میاشتو تر شپږو کلونو عمرونه لري او په منځني او حادې خوارزواکۍ یخته دي. په اعلامیه کې راغلي د 2022 کال رئیس چې دوی په دې برخه کې کار شروع کړی دا اول وار دی چې په دې مرکز کې د خوارزواکۍ پیښې تشخیص کړي. د بیپولې ډاکټرانو د بنسټ مشرې کریستینا سارا له اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی ته ویلي چې په خوارزواکۍ داخته سوریایي او افغان ماشومانو د دوو او دریو میاشتو په جریان کې دغه کم ته انتقال شوی خو دا نشي ویلی چې آیا دوی لوړاندې په خوارزواکۍ اخته وو او کنه. که څه هم نوموړي ویلي دانشي ته د ویلي چې یاد ماشومان د کډوالو په کم کې په خوارزواکۍ اخته شوی خو خبرداري ورکړي چې د پوره خوړو د نه موجودیت او روغتیا ته نه پاملرنه کولای شي د دوی روغتیا ته د پام وړ زیان ورسوي. اسوسییټډ پریس د یونان د کډوالو وزارت له قوله ویلي چې د خوارزواکۍ پیښې په دې کم پورې اړه نه لري او دا چې دوی د کمپ اوسیدونکو ته درې وخته خواړه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی وایي په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کیږي. د دوی لړل یوې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته ویل
تر ټولو بده دا ده چې د یونان د کمپونو په یو نفری او دوه نفری خونو کې لسو تر پنځلسو کسان د دو نه تر څلورو میاشتو پورې ژوند کول ورته اړ کیږي. د حمامونو دروازې ماتې دي، هیڅ ګرمې اوبه نه وي. ماشومان او لویان د ګرمو اوبو لپاره پنځه یا لس یا هم پنځلس ورځې انتظار کوي چې دوی بالاخره په ګرمو اوبو حمام وکړي.
د کډوالۍ د برخې یو شمېر څېړونکي د یونان د کډوالو په کمپونو کې پرتو ستونزو ته اشاره وایي چې د دې ستونزې اصلي لامل په د هیواد کې د کډوالو په ځانګړي توګه د ماشومانو د وضعیت په اړه د خپلواک او شفافې څارنې نشتوالی دی. په اروپا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په منځ کې د ناروغۍ د زیاتوالي د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ماشومان چې د یونان د بیلابیلو ټاپوګانو په کمپونو کې ژوند کوي دوی باید د اتن خار په څنډه کې د منلند کمپونو ته انتقال شي، ځکه دې کمپونو ته د جغرافي موقعیت له امله ډېره پاملرنه کیږي او نه هغه بنسټونه چې په اتن خار کې دفترونه لري کولای شي د لری ټاپوګانو د کمپونو په پرتله دلته ډېر نظارت ولري. په لری جزیرو کې د کمپونو د وضعیت پاړه راپورونو ته هم لاسرسی سخت دی او ځینې وختونه راپورونو ته د لاسرسي حق پوښتنې راپورته کوي.
د ساموس د پیژندنې او هرکلی مرکز چې د اروپایي ټولنې له لوري مالی ملاتړ کیږي په 2021 کال کې د پخوانی واتی کمپ پر ځای فعالیت پیل کړ چې په یو وخت کې د وزره کسانو لپاره د استوګنې ځای درلود. د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په دې کمپ کې د خلکو د غنی غونی د اوبو او د اړینو خدماتو د نشټوالي لامل شکایت کړي او د غیر انساني سپکاوي ډک بللې. د غراز د ماشومانو د ساتنې نړیوال صندوق سیف د چرلند او د یونان د پناهغښتونکو شورا د تیر 2021 کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په ګډون د افغانانو د ستونزمن وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې راپور کې د سیستماتیکې نه پاملرنې له امله د ماشومانو د لمنځه تللو په ګډون هغه ستونزو ته اشاره شوې وه چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. د سیب د چرلند د معلوماتو پر بنسټ د تیر 2020 کال په لومړۍ یوولسو میاشتو کې له 14,000 څخه ډېر ماشومان د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي چې د 2023 کال په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی د غراز به د پکتیا د جانخیل دوستونکو په حواله واوري چې هغوی شکایت کوي چې په سیمه کې لارې سړکونه خراب دي او باید حکومت ورته جوړ کړي. اوس راځو دې ته چې د افغان کزو د حقونو یو شمیر فعالان ایتالیا ته د سلګونه افغان کډوالو د انتقال په برخه کې د سنت جیډیو په نوم د ټولنې د همکارۍ د اعلان هرکلی کوي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې دا اقدام د هغو افغان کډوالو په ځانګړي ډول خزل لپاره چې له ګواښ سره مخامخ دي د امن او قانوني کډوالۍ د لارو برابرولو په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. تفصیل له سنا کا کړه.
د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالان ایتالیا ته د وسو افغان کډوالو د انتقال د نوې هوکړې چې د سنت ایجیډیو ټولنې د ایتالیا د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو او یو شمیر نورو بنسټونو ترمنځ لاسلیک شوی هرکلی کوي. دوی د اقدام د هغو افغانانو د ژغورنې لپاره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي او بې برخلیک دي مهم بولي. د دوی په باور د امن او د اهلیزونو برابرول د زیانګالو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو د ژغورلو لپاره یو حیاتي اقدام دی چې د بشر د حقونو ملاتړ کوي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا بهیر پراخ شي.
تعداد کثیر از مهاجرین کې واقعا
ډیری افغان کډوال چې واقعا ژوند ګواښ سره مخ دی نشي کولای چې خپل هیواد ته ستانه شي په پاکستان کې بې برخلیک پاتې دي. سربیره پر دې چې د دوی د انتقال شمنه شوی موکیل لري شو دغه اداره هڅه وکړي څو له پاکستان څخه د بې برخلیک افغانانو د انتقال شمیر زیات کړي ترڅو د ډیر شمیر انسانانو ژوند وژغورل شي.
په ورته وخت کې په ایران کې میشته د ښځو د حقونو فعاله فاطمه فاطر وای چې په دې بهیر کې باید هغو افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي چې لږ وخت سره مخ او په ګاونډیو هیوادونو کې دي.
اگر هم چون سازمانه هست
لطفا که داسې سازمانه نشته نو لمړی دې هغه ښځې په پام کې ونیسي چې د تک ځای نه لري او نه هم د پاتې کېدو، او که دا خبره رښتیا وي چې دغه سازمان د هغو کډوالو لپاره چې په خپل هیواد کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي تاسې اعلان کړی نو زه ترې له زړه مننه کوم.
د سنت ایجیډیو نړیوالې ټولنې چې په ایتالیا کې یو بشرپاله او غیر انتفاعي اداره ده اعلان کړی چې د ایتالیا له حکومت او یو شمېر نړیوالو ادارو سره په همکارۍ د اپریل په 8 نیټه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ به وسو افغان کډوال چې 318 مخکې له منلو پاڼه ترلاسه کړي تر جولای میاشتې پورې د بشر دوستانه دالیزونو له لارې ایتالیا ته انتقال شي. په غیلامیه کې چې د دې ټولنې پر ویب پاڼه خبره شوې راغلی چې دا هوکړه د 2021 کال د هغه تړون یو زمیمه ده چې له مخې 812 افغانان له پاکستان، ایران او ترکیه څخه ایتالیا ته انتقال شوي وو. اعلامیه زیاتوي چې ډیری دا کډوال هغه کسان دي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان جمهوري نظام له سقوط وروسته اړ شوي چې وتښتي او تر اوسه په ګاونډیو هیوادونو کې په ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي. د اعلامیې په دوام کې د سنت ایجیډیو د ټولنې مشر مارکو امپالیاتسو په حواله راغلی چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د هیلو او پیوستون یو رښتینی نښه ده. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د نوي ائتلافي حکومت په درشل کې د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یا یونسیار په چوکاټ کې د زیانګلو کډوالو منل موقتاً بند کړي دي. د جرمني خبري اژانس د اپریل په 8 راپور ورکړی چې د هیواد کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري دا موضوع تایید کړی او ویلي دي چې دا مهال د بیا میشتېدنې لپاره نوې غوښتنې نه منل کیږي. د یادونه ده چې ډیری افغانان جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او لکلونو دې ته په تمه دي چې دغه هیواد یې ومني. همدارنګه زرګونه هغه افغان کډوال چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې له جنوري رئیس نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ډیری افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هیواده وتلي وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې ستونزمن ژوند تیروي، بې برخلیک دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې بیت افغانستان ته ستنېدی نشي او لویدیځ ته بیا د قانوني کډوالۍ فرصتونه محدود دي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه هم د پای شیبو ته نږدې شوی وروستی راپور راخلو. د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د مرکز ګردیز او د زمکنۍ ولسوالۍ څخه د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په تګراته کې له دوامدار ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی زیاتوي چې په باراني او سیلابي موسمونو کې لارې څو ساعته بندې وي او موټر پکې سم مزل نشي کولی. تفصیل نجیب الله الخیل اورو.
د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یاد سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ور باندې موټر تګ راتګ نشي کولی. دوی زیاتوي سره لدې چې په یادو لارو ځایي خلکو اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بیلابیلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړې، خو د موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله بیرته پکې لوړې ژورې جوړېږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غټ نفوسو ته پروته غټه متکادو یو دوه ولسوالۍ دي، غرو لاري دي، توینه دي، خړونه دي، موږ غوښتنه تر کوو او پرګدوینه چې موږ دا سړک چې څو موږ ته تر جانخیلو پر پښوي نه وي.
جانخیلو ته د غزیدن لارو په وګدو کې څو ځای خړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې ورباند تګ راتګ ستونزمن وي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لار تلونکي کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمېدو پورې منتظر پاتې شي. له هغې پرته په خوړونو د موټرو ژر ورګړېدل د سپرلۍ ژوند ته ګواښ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سوه کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګې ته بده چې موږ سره پدې کې فراهم کړی وش.
د جانخیلو اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسیمه تر مرکز ګرځیدل لاره وګدا او خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنه یو پیښو کې دوی لري رستونز سره مخامخېږي. د جانخیلو یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ مغچ کوم دي مرزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسولې هغه کله په لار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسوي هم ډیر په مشکل ورسوي. دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنه وته وړو مګي شارنه وته وړو.
بلډوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالۍ او لر پروتو سیمه ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وای
زازیاریو به سرک د پټن پټان کې د قیمتې د نری 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 بندلار د غو باندې جغل اندازي کار پی روان ده. لری اطراف ته کوم سرکونه روان دي غو باندې جغل اندازي نور تم ان شاء الله اراده لرو.
یاد دی وی جانخیل د پکتیا له غو لسوالیو ده چې په تیر دوه سیزو کې د پرلپسې جګړو شاهد و چې لدې قبل نه یوازې یاد سیمه ته غزیدلی لاري او سرکونه نه دی جوړ شوی، بلکې اوسیدونکو د پوهنې روغتیا او په نورو برخو کې هم له اسانتیاو او پرمختګونو به برخه پاتې شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
اوریدونکو د طاهر روخان په همکارۍ جوړ شوې دغه خبرونه ورورو پای ته رسو. په پای کې هم ستاسو پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشنا ولا سوي کنه جواب غوړم مننه خیر اوسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جوړ اس خیریات الله پاک موسم هله در سکو ان مامي سي در سره نشر کی موږ بیا هم د طالبان څو غشتنه دغه د چی ز موږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولي دا کاریا کی مشتره لکی یاد بدلا او مرسته راوسته ز موږ سره په دغه کاله په ګناکار ستر کوم مرسته لیدل لاله نیکو مک نه بدل را سره کړی دا موږ وږي تږي د شهر خلکو ته مګوري وروره دغه کارونو کاروبارونو سمې ساره تر اوسه وروره چې مو په پر 200 متر دی.
دا افغانستان کې د غربت حالت د عالی ورور افغانستان کې پیسې پختای کې ستاره رقم نيستې چې یوار په پختای کې پیدا کیږي. ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناس بل کار نست خواري شي نست.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټول خوږو کارکونکو دونکو ته سلامونه. هلمند يم چې جوړ او روغ خوشاله به وېس. زموږ د هلمند کجې کې ولسوالۍ تاریخ دا درې څلور ورځې کې ټوله دوا کړه. دا داس خلک پرسته داس خلک کړل چې د ماشان ډوډۍ هم نظر لودله
غریبان خلق نو دا خلق کما چاره و کما لار و کی نو دی دا لار په لاس را کی مش کو کناری را باندې بند کړه نمرستستا وادی کړي د مرستو هیڅ مرستې نه در سره کړي لښ دې ته کرو سوچ وکي چې په خواله تاریک نه و حرام وس ولی حرام سو نو پر دې مجاهدین مس خوان نه بدوي دغه دی دې لښ فیصله د ځان سره وکي چې موږ ته دی دا تاریک راي لکه دې مرستې را سره وکي
ستاسي پیغام ستاسي نظر